خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلوده په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کتو، هلته به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بلاخره دغه فیصله چې تا کړې ده دغه لار ته بېدمه ورکوي؟
اوس یې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمي دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه. مننه.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کانفرنسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی و، د ویلامی په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې و، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونږ خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم منع اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شوه. نو په دې اوس وخت کې د داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلته، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریځ نیول، دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري، او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي. په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دي حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
خو ځانګړي توګه د دغسې پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لویه ستونزه ده او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کیدلو دپاره او زموږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زموږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره دا طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا موږ ته غټه ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ د دغه ستونزو سره دریو د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډېره ده او په پرتو سیمو کې ډېره ده او د دریو جبران موږ پښتنې سیمې ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم او زما هیواد دی تر یو سوري تر یو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریز او پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبانو باندې نیوکه کړې ده، مګر هغوی تر اوسه پورې درې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې دریو سره کښېنې او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زموږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زموږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضې سیمو کې دا کلتوري ارزښتونه ته متاسفانه چې دوی د خو زموږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنا یې تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي، لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای ناخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه، دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د په وینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضی کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضی د دین له نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه دغه موضوع ته اشاره شوی، دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړي
چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نه شي، اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فریفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې، او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولی اندازه باندې شاید منځته نه شي، اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه، او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یو وګړي ښځې دي، د هغه فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ، د سیاسي د لحاظ، د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز د پاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوګو، کورنۍ سوګو، فامیلی سوګو، یو چا زیږولې ده؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځې په صفت داسې په امیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بیې باس نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري، او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستل، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمېږي، یو دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کېږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول، یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. موږ توبیرونکې د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي داسې په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده، او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی، په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم، دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې ډېری جبران نشي کولی، دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي، او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ، دغه ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانا ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي، به آینده کې د دې جبرافې څوک هم نشي کولی.
ښاغلی زغم، مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت تعقیب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي، دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ته راجع کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو، او د پوهنتون د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګوه. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدی ته راجع کیږي. د دغو کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظره وي، که د صحي نظره وي، که د ټولنیز نظره وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي، او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې دې موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونسو، او $2 میلیارد په نظر کې ونسو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دغو ټولو اضرار که اقتصادي دي او که په صحي برخه کې دي، دغه ټول اضرار د دې مسولیت دې ته راجع دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي، مهاجر شوي، د یو اکثر دلایل یې همدغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني، په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي. او دغه لړۍ اوس روانه ده، ځوانان هم هغه دي په د اروپا ته په راتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر هغه اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پېښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي شي، یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته، چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نشي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجی دي، دغه ټولو مسولیت همدایته
ګرځي. ډیر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی؟
مننه. د دې لپاره چې خلاصه توګه باید ویم، د دې لپاره چې دلایل نه لري، دغه سره د قانوني دلایل نشته، مقنعي دلایل نشته، ځکه د دې کار نه دی ځانو باسي. د دې خپل منځي اختلافات په استدې کې چې د دې د اصل د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سې دین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې دیو د نوسي او دیو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه وکړه. ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي، ځکه زمونږ همیشه هیله ده چې اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دیو د وی باندې کې په ټول نړۍ کې د دادا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سي ویلې دي بندشي، لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاته په ټول اسلامي نړۍ منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان کړي چې نه، اسلام ویلی دی چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چیرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد عیبې، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې وه موږ ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کو چې نه دیو نړیوالو سره کینی، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناستې توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولی چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په څه شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي نړیواله ته قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زمدا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم پس تعین کړم. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی که دا نقص دی. دا دس معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې د دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر ښځو او نجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره حقې یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکوي. د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا وو، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دوی پر رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري. او دغه خلک یې چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه د په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لرې کا. د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر راسي او نوي کسان راسي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دوی وادې چې کومې دي د شرایطو یا د نورې خبرې، دغه اصلي ولس ته احساساتو د کنټرولولو دپاره او د یو غبرګون د مخنیوي دپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډېر مننه میرمن پلوشه ککړ. وخت کم دی، که دار ته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونه چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولی سي چې طالبان خپل دریز د ښځو او نجونو په وړاندې نرم کړي؟
مشروط شرایط به پې کېدي، کوم چې دوی د تمویل کوي یا ناسته ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري، هغه په شروطو باندې باید ورسره کېښودل شي. هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دوی ورسره تعهدونه کړي دي، او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دوی دي کړي دي، دوی باید پابندي ولګول شي. او دوی باندې مشروط شرایطو باندې زه همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به وګورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی و، علما او مختلفو خپل نظریات په دې اړه ورکړل، دا کنفرانس دایر شو. نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دا په عموم کې نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که د افغانستان سره مرسته کو او یا که د دوی سره تعامل کو، باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنو د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم د غرض د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.